السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وایي افغانستان د دوی د تعاملاتو له مهمو ساحو څخه ده او هیله یې داده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او باثباته ولیدل شي. نوموړي دا څرګندولې توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې وکړې. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونه راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان له خلکو سره یې زیاتې مرستې کړې. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدراعظم تاکایشی ترڅنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. یو شمیر افغان خبریالانو د هغو نورو افغان خبریالانو لپاره چې پاکستان او ایران کې گیر پاتې دي د فرانسې پلازمینه پاریس کې اعتراضي غونډه وکړه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې د غونډې په تنظیم کې برخه درلوده، د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې اوسمهال لسګونه خبریالان او د دوی کورنۍ چې پاکستان او ایران کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي یا یې برخلیک نه دی څرګند، هلته پاتې دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه اوږده او مبهم انتظار د دغو خبریالانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي پاکستان کې افغان خبریالان د بیکارۍ، مالی فشارونو، د پولیسو لخوا د نیول کېدو، رواني فشارونو او د اخراج تهدید په شمول ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خبریالانو او د رسنیو په فعالیت د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان له سخت وضعیت سره مخ کړي او ځینې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا، روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په شلمه په کیف کې وی خبري غونډه ته دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د کرملین لوړپوړی مذاکره کوونکی کیرل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځید. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپل روسیه او اوکراینی سیالانو سره پر ځای د دې چې په یو خونه کې مخامخ خبرې وکړي، درې واړو اړخونو په یو وخت په جلا جلا توګه سره خبرې کولې. د متحده ایالاتو، روسیه یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سملاسي تایید نه دی ترلاسه شوی. خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړه چې تیره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیست. او د درانه وزن پخوانی اتل انتونی جوشوا په یو جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټیوبر جیک پاول ته سکوهنې ته مخه کړې، په فنی سربه ماته ورکړه. دا سیالي تیره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې 140 میلیون ډالر جایزه خپل منځ کې ویشلې. تر مسابقې مخکې د سکوهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان څخه دی او دوه ځله نړیوال اتل و، او پاول تر منځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچه کې د پام وړ توپیر لیدل کېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوګلو لیز د کون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرق واس بم درن ورزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول براتره او غجور او صحت مند او سری د صحت جاب بم پتن می درن اوګلو لیز د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مر او تاسو درن ورزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. د تل پسیر و یو زلبه هم مر او تاسو افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درن اوګلو لیز د کون کو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژنل د حقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرد هیواد لپاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور ملمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هیله من دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چې میرمن بی بی حلیمه څوک په څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلوشي میرمن حلیمه خټک څو په څه ډول شخصیت و؟ میرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. میرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی شي د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چې نن د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بی بی هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنی لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې و، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبی لسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډیر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټورن کې د شوز د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپل کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپیال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپل نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزي ننګونی. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې شوزته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې شوزته ډیره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې و شوزته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې ترڅنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغه د خپل شعرونو لاله د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیوړی کړ او سرګند یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیزي مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه. په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفادار پاله سواله او داسې زیات شمیر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودل چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زه په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنی زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لاند او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو لجمله سخه شمارل که ده. نو پا حق وقت که حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمان شاعر پا توک سر پیجندل سوی و، او همچنان ده دیتر سنگ یو زړور او با استعداد مرمن ما کم چی وست محال هم ده طول و افغانان و لفار یو مثال ده، او طول تا ده یو مثال پا توک سر رنده کیجه، او همیشه مجرد طول افغانان رو بندی ابتخار کوم. نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هله د چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسي میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هله د چې په راتلونکي ورځو کې هم همدغه سي خپل درسونه تدقیق وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دند لرو. تاسو کورنۍ دند یادونه کوم، کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک وو؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک وو، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوئ. دویم، د حلیمې بیبي مهم کارونه نومونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق واس هم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می درنه او ګل لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن او اړوند دی مرو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بی بی اړوند وو مېرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو پیژندل چې مېرمن حلیمه بی بی څوک وو څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو مېرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو ځکونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مندې مې چې د تل په څېر د داش تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکونکو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې مېرمنې وپېژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپېژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوز ملو ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده؟ روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مکتونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریز سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچی روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه. په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لار وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نشه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی اور په برخه کړی. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول دی والی لپاره یو غوره پریکړه و. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیگم چې په خپل نه یوازې محلي شاهزادګۍ و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر لمړنی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي کمانډانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مکتونی مړ شو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځانته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شو تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مکتونی ځای خپل کړي. نو په دې کې رخشانه بیگم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخیره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیگم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه د هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلوده له هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره وس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دیش کار کړی د ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخی او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ او هغه ته نور هم طاقت ورکړ، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړ، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزي اړیکې رامنځته کړې په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپل یو له زړورو وفادارو افغان مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوی، خو بیا هم نو په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په حقله دقیق معلومات نشته. خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم نو معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ مېلمه د ازادۍ میلمه پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان یم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوزلو پاړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې د سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډ کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې د لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي ترڅو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو هم دغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دی ترڅو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو ویل چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسې دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دی نه برابرېږي. او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره. دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې یو څه ترې زده کړي او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره موږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا د سپارونکو مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډیر لري چې تاسو قانې کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې اې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې او تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 ک 2500000 نفر دغه هغه کتل او 15000 نفر دغه ناول برخې لیک کړي وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه چول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغه سم لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې وس ډیرو زیاتو زیونو کې نشر شوی ده، چې یوټیوب چینلونه هم یوټیوب چینلونه کې هم نشر شوی ده، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی ده، همداسې په ډیرو نورو زیونو کې هم نشر شوی ده دغه کتاب او ډیر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستل د دې یو کیسه چا نشر کړو، ولنه ټولو ملګرو ورته لیکلی چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغه سکړې و، هغه کیسه ډیره خستر اغلی و پاغې کې. نو د دې نه معلومات کیږي چې دغه کتاب خلکو ډیر زیات لوستې دي او ډیر زیات خلکو پر رسیدلې. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې ډیر نور ملګرو ته کلیکولان دي کړي دي دغه برخه ته، هیڅ هم سې کار نه دی کړي. که فیسبوک کې وګورو نو هر ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کیږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان فلان دی کبل دی کبل دوی پسې منفی تبلیغات کیږي هغه خبر خې څوک نه تشویقي او منفی خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کیږي نو دا د سوشل میډیا او منفی ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو که غلط کار کوي باید چې خیر که څه ورته وکړو خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره په سوشل میډیا همدغې دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو د تنبې څخه ډېره ډډه وکړو که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبې هم مشکل نه شي او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو د خولې نه غلط الفاظ روباسو کنزلې او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره خی ډېر داسې خی لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډېر بی ادبه خلک په دې ټولنه کې اوسیږي ډېر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسیږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو که په دری دواړه زمونږه رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتي دي ډېر کار کیږي او زلا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتینه متن چې دی واتس اپ کې لیګل کیږي په هر څه کې لیګل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته خو چا غسی ولیکل شي چې اخیری حد کې وی ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدی صاحب کتاب نو مونږ راخستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي هر کتاب کې به څه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري
چاپوي مصرف پې کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی د کاپی رایټ مسله مشته دی مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی که هغه ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټساپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته که نه نو کتابخانې وایي چې دغه مشکل ډېر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صافي کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله نو په دغه کتاب کې ډېر ښه معلومات نشر شوي او ډېر زیات وچلېدو تقریبا درې څلور چاپه نشر شولو زر زر دانه چاپ شو او هغه خلک واخیسته اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیاغه نرست دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی اف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅیږي، هغوی بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي، خپرندوی ټولنې ته هم رسي، خو دلته بیا مشکل حلیږي نه. امازون چې دی پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي، هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پرېږدي. ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه، نو ولې ځان سره پرېږدي چې دوه درې ورځې خرڅ نه شي، نو بس هغې نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همداسې کې پیدا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي، نو دا یو ډېر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم، خپرندوی ټولنو دپاره، هر چا دپاره، لیکوال دپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي، نو ډیزاینران دي مونږ سره، او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم، همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو. نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوي یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه دپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فی الحال دپاره، او همدیزې کې کار کوم. ملي راډیو چې ده دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، اخري کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي د غیای په سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه وکړه، څه شی لولئ، څه شی لوستی دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي، نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري، او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغیږي، بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه، زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته سم وای چې کار مهم دی کنه، افغانستان خو همدغه ځای دی بالکل، چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې لپاره انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی، او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم، کلسم صنف کې وم، ما لیکنه شروع کړې ده، ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده، او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو، نو لا هم پکې لګیا یو، او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي، او اوریا د استادانو خبرې. جانزیب احمدی استاد، همداسې علاءالدین حسام استاد، دوی تکړه استادان دي زمونږه، او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی، هغه زمونږ استاد تیر شوی دی، او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي، او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی، نور آثار پاړه وایس، نورم څه لیکلي دي، چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب، په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان واغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خبرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي، نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم، اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه. نو خو بیا هم هغه وویل چې نه، دا کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول، نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا 2.5 کال په دې باندې چړنه شوی و. زه په پاکستان کې ومن او هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راواخیستلو، نو بایبل ما ټول مطالعه کړو، بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دی، تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل. نو همغه کتابونو په بنیاد باندې بیا مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سیزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړله، او په دې کتاب کې بیا که تاسو وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوي دي. اکثر ځینو کې ما هغه آیاتونه راخستي دي، هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو، هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول، چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوي وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه. داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکل، او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي، او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پرې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و، لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب و، هغه کتاب ډېر ښه ارکلی وشلو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا. په هغې کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر و. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي، خلکو ورته کړی وي. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوان انجلۍ و چې په 3 میاشتو کې تقریبا 1000 جلده خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول و چې په جهاد باندې څرخېږي، حماسي کیسه ده، او زمونږ هېواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی، او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پې کړی، ډېر زیات زحمت مې پېویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې مونږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښوي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي، او هنري رنګ ورته ورکوي، او هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي، نسیم اجازي صاحب. او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي، او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله ده، ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي، په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبې دې زده کړي، انګلیسي ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده، دا به ضرور ورته یادې، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو د دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو لنور ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم رواخلو په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو او کچیرته دریز د کوم دا هم دې د پاره ده نو د نور ژبو څخه د علم رواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کی همداسې د علم په برخه کې دې ډیر کارو کې لیکوالان دې لګیا شي زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناس یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي د دین به زبې مداخوي چې سوشل میډیا ته راووزي شتم دی او څه شته دی خو ډیر کم دی نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو چټ جی پی ټي راووتله دغه ډیر ښه کار وشلو خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي نو ټولنیز شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځيږي او خلک به ډیر زیات راشي زمون یوټیوب سلويخ میلیونه نفوس لري په افغانستان کې او ټول یوټیوب استعمالینو 3 میلیونه سلور میلیونه نفوس استعمالي ولی ځکه چې نشته رسو کریټران نشته په هندستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دي هغه خالی کریټران دي جوړون کې دي په یوټیوب کې نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه به څومره خلک دا هغه بل اوري دا کیسه دا غوي دا معلومات به ګوري نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډیر خلک لګیا شي کارو کې په دغه سوشل میډیا برخه کې ترڅو خلک پوه شي او په دې سره به زمونږ هیواد ډیر پرمختګ وکړي زمونږ ژبه به خپر مختګ وکړي زمونږ هویتونه به خپر مختګ وکړي بیا به ان شاء الله جګړې ته نه غورځيږو خو کچېر بیا هم مونږه مغه سي پوخا پر کم ژوند کوو نو داسې بیا نکېږي باید چې دا ټول ملګری راوځي په سوشل میډیا کې کارو کې مټي راون غاړي او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت ده
تاسو ول چې سوشل میډیا تر خلک راوځي اوسنه غو چې پوها لري یو څه زده دي نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپل ګټه وکړي تاسو د ټولنیزو شبکو لري عاید لري
هو ساروان سیب تقریبا ز بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي او هغه یو سعید ماته راکې دومره نه دی خو یو څه دی همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډ کیسه په خپل وې مډیر مینوال لري هغه کې هم یو څه عاید لرم دومره ډیر نه دی خو شته دی هغه وخت سره زیاتیږي نو دا دوه پلیټ فارمونه نه زه عاید لوس په حال د پاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم خو مونږ عاید د پاره خاص کوم نه مونږ د پاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسو او هم دا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي خو مهمه خبره ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو دا زمونږ اولیت دی
ډیره زیاته مننه
لومړی مل شي
لوائے آئینا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا سڑ گیا مکھو نورا یارانا سڑ گیا ڑے دانا دانا جڑ گیا